دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوی دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار اسحاق امیری نن سهار په دې هیله ستاسو هرکلی کو چې سهار بم په خیر او ورځ بم نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کو، خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر او لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې قامي احتساب اداره دي ولس بې ځایانه تنګوي. افغان چارواکي وایي چې تیرو څو ورځو کې په هلمند ولایت کې په لسګونو پولیس او امنیتي سرتیري وژل شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف دی دی. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د قامي احتساب اداره نیب د خپل کار ذمہواری سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کوم کیس سم دی او کوم نه، خو د خلکو پر ضد یې دایروي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره ما مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې ده او بیا به هم راولم. وزیر اعظم نواز شریف دا وویل چې د نیب چیرمین دې د دې معاملې نوټس واخلي او قوانین خستې شو نو حکومت به دې لړکی ضروري قانوني کاروایی کوي. په پیښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په دردا کې د اتڼونو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پنګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر وویل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم ساجد اقبال مومند زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي هم هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي تر هغې به دوی د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په احتجاج ناست وي، او که ونه شوه نو په بنیګال اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي او د خپلو غوښتنو لپاره به سپریم کورټ ته هم ځي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابده غوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سیمې ته لیږلې ده. خو د ساقبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساقبې ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویل چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلي چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ خو جوډیشن کمیشن غواړو.
ساقبی سور د مخکې ځان وجلی و چې وجه یې د یاد کالج لخوا پر هغې د مالی جرمانې او امتحان کې د برخې اخیستو اجازت نه ورکولو ښودل شوې وه. افغان چارواکي وایي د تېرې اتوار راهیسې په لسګونو افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي رویټر خبر ایجانس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو پیښو کې د پوست 15 سرتیري او 28 ملي پولیس وژل شوي. له افغانستان څخه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو په یوازې سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې د تېرو کلونو په دو کې د هلمند په جګړو کې د ناټو سلګونه سرتیري هم وجل شوي. د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړي. د ننګرهار د امنیې قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د مشال لیډیو افغان څانګې ته ویلي پاچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي. د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عرضي بندیز ولګول شي. اوباما وویل چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف ته دی. اوباما وویل چې د هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. هغه ولسمشر نه شي جوړېدی او د ده په خبره د هغې وجه دا ده چې د ده په امریکایي ولس لوی باور دی او هغوی ته معلومه ده چې ولسمشري یو ډېره سنجیده دنده ده. وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کوي. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي قومي احتساب اداره یا نیب دی ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمواري سره ترسره کړي. د پاکستان د وړو صوبو سیاستوال وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو کونسل غونډه دی راوبلل سي تر څو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په شمول پر یو شمیر نورو چارو بحث او پریکړه وکړي.
یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم پہ ہیں تو اس سے بہت بہتر اور نتائج حاصل ہو سکتے.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نمائندگان لخوا د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غوښتنې لري؟
زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کوم دي هغه دې سر تر سره ریلیز کړي چې اسمه 2013 ایکټ کې چې کوم اختیارات دوی مونږ راکړي دي او ماغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
د روان خبرونې په پای کې به د فولکلوري او لسی داستانونو په اړه هم یو راپور واوري چې د ژبې او ادب کارپوهانې په اړه وایي د ماشوم په ذهني روزنه کې دغه ولسي داستانونه یا نقلونه ډېره مرسته کوي.
دې به د ماشومانو ډېره ذهني نشي نو معقوله د هغوی دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ به هم په دې کې ژوندی.
په روانه خپرونه کې د یو شمیر نورو راپورونو سربیره ستاسو لپاره سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. او سمزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. لکه څرنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قومي احتساب اداره یعنی دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره ترسره کړي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، په دې اړه که تفصیل را سره شریک کړي.
احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن ګوند غړو ته د خطاب په وخت ویلي چې قومي احتساب ادارې نیب په نوټس کې به دا خبر راولي چې په ناجایزه مقدمو کې د خلکو نیول صحیح اقدام نه دی. د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کم کیس سم دی او کم نه، دو ویل باید چې نیب خپل کار ذمہواری سره وکړي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او که نه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د نیب چیرمین په نوټس کې دا خبره راوستې ده او بیا به یې هم راوړي چې داسې به چا لاس اچولو بیا هغې کار ته نه پرېښودل، صحیح اقدام نه دی او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت مخ په وړاندې روان دي. احمدشاه وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیان او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کومې چې مینس کې ولاړې دي. د دې نه علاوه احمدشاه بلخوا پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره د وزیر اعظم د قومي تحقیقاتي اداره ایف آی اے هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم خلاف مسلسل خلاف ورزي روانه ده. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری دا هم وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر دا ویلي دي چې سن کې کم د دې وزیر ډاکټر عاصم وی هغه اسې چې د کرپشن کیس کې نیول شوی دی په هغه باندې هیڅ مقدمه نه و.
ډېر مننه رابیز مر سره د تازه معلومات شریکولو، ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیووي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او د دغو صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته سوې لانجا لا هم نه ده هواره سوې. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ هم د پاکستان د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره ولیدل او هڅه وکړه چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لرې کړي، خو پر دې سربېره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه درابلل سي او دغه لانجا د پکې حل او فصل سي. عبدالحق اکړ په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا لاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړي چې د اساسي قانون له مخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راو غواړي، خو شاوخوا یوولس میاشتې تیرې سوي مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وایي د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان، لوړ پوړي چارواکي، د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې ورباندې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه رابلل شي، نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې رابللو لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده. له دې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
تو اس سے بہت بہتر نتائج حاصل ہو سکتے
ہیں. جن کار پہنوائی د شورا د غنڈ را بلولو پاڑا پر حکومت سیاسی گندنو تر فشار رستا د مسلم لیگ نون وزیران ہسہ کوي چې پر دغه مسلو صوبے په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشمې پرز د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصب بندي د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغه کوششونو برخه بولی. خود عوامي نشل پارټي د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر سینیټر زاهد خان وای ک د ګډو ګټو شورا غونډه راو هم بلل سي نو هلته به هم هغه فیصله کیږي چې د مرکزی حکومت خوشبي
چیف منسٹرانو سره دا سیزم نیول کی هغه د سره په اګریمنت کې د ویست ایسترن نه علاوه ویسترن د سره شته نه او چونکی زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټي هم ده نو هغه هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نوم دی نو د دې معنی زمونږ دا توقع نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم لري. دوی وای باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حکومتونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خدا مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاقي رائے پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی چې داسې ونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې لوجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره خنه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروری دي، د هغوی منظوري وار لمخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانه وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږه مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اتڼونو سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیارات غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې پرون د مشال رادیو له خبريال غلام غو سره د خپل غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ساجد اقبال مومند، زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو، زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه زر تر زر ریلیز کړی شي. مې 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ لرا کړی دي، لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي هماغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو. چې کم امینډمنټ دوی کړی دی مونږ دا نه منو، مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز د ویلټ کونسل ناظم ثناولحان نامیدا امیر د بانو ناروغلی امیر سرا دډی خان د ټانک د دانوبی ازلات سیما نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پرر وتلی او د در نه مشټټ کړی دو و چې سره سمشت خپل حق میلا اوټوانی میر و داد یادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګاله تاسی او بانی ګاله جواب در نه ور کای او کبه بانی ګاله شانوډلا به سپریم کورٹ سے سی به سپریم کورٹ مخه تامیر در نه ور کای او ان شاء الله دغه رسم میر واپس نسی چې سره تھا د میر مطالبات حکومت منلی نه.
وزیر خزانہ وزیر بلدیات وزیر اعلی عمران خان
ہمایون خان میں نوم دا او ناظم میں لانڈی ڈاک یا دبان نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نااہلی دے وجہ نا امیر دا دار نہ جوڑا کرلا تول کے پی کے پساتا او تم یاشتے اوچللے چھ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر رام انتخاب کرلی دے خدمت پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مراد تھی وہ دے دو ہزار دیار لاس پتار میں می ایک چھ چکیم وا دے دے مشتا رشوی دی پاگا بندے حکومت ہے سا قسم عمل نہ دا کڑا غیر معین آمدات پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھ دے دخ قوم حق میر چھ چا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اڑا نہیں وہ اگتا میرا سولا نہیں
د خیبر پښتونخوا سره اړه لرونکي بلدیاتي نمائندگان و چې د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج سر دي او وایي چې صوبایي حکومت دی د دوی د پرمختیایي کارونو لپاره دوی ته پانګي او اختیارات ورکړي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سمزو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل سوي شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبره دي. دوی وایي چې باید زیات څخه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل سي او پولیټیکل چارواکي دي د ځایي خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکوي.
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلي ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لپاره د شکایت درج کولو چل هم نه ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپل دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پردای مشال ریډیو توای
تر اوسه پورې مو چرته د چانه دا خبره ونه ورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو مو دا نه دي اورېدلي چې د هغوی مسله حل شوي وي. پولیټیکل انتظامیه را پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري تور باندې حل کوي. اول خلک خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دی چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي، په دا دای بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا غشان عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسرون نشي نو صرف د ملکونو او د غټو خلکو سره ملويږي. دا پکور دی چې عام خلکو لم ټایم یې کوي دا غوی سلیم اوری او دا غوی په مسالو باندې فوري تور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسی یو بل تن سے دا غجان پردی وویل
او پدې کې زه داسې نشم ویلای چې یاره داسې مونږ عوامو ته فائدہ رسیدلی وي چې دا وګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وځي هغه پی ایس ایف چې کوم د دروازې باندې کړي دنیا خل پسین کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي، پاکي مشران دي، پاکي تعلیم یافته هم دي، پاکي سکولونو والا لکان هم دي. دا ډېر غټ مسایل دي خلکو سره. ډې مثال ته خلک راغلي دي په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا درې ورځې نه وي، سلورم نه وي، پنځم نه وي، همداسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورټونه وي، چا ډو سیل وچ دغه وی پی ته لګي او یا ای پی ای چې کوم دفتر ته بی دفتر د پولیټیکل انتظام هغه اریته ولګي نو هغه پسنګ په خپل ځان باندې کوي به وکي چې ما دا غلطی کړی او زه په خپل ځان منم ها کې دین شي.
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولی خبر دی. نو په جواب کې وویل
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي، و کمپلینټ سی کم دي، دا کامیابی سره دغه شوی ریزالو شوی دي، حل شوی دي. کرپشن بار کی دي او چې کم ده روډونو به بار کی دي، او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسئلے دی نادرا مسئلے دی نو مختلف کمپلینٹس چکم دے مونږ سره راغلی او بل چکم دے کال هم کولے شي 0800 88777 باندې دینا بغیر فیکس وغیرہ مشتا ای میل فیسیلیٹی هم شتا بینر وغیرہ مونږ لگاولے وے پدی لنڈی کوتل کے باڑا کے جمروت کے مونږ ټول زیونو کے بینر وغیرہ هم لگاولے وے پدلتا آفس باندې په خیبر ہاؤس باندې مونږ چکم دے غټ بینر لگولو چل تخل کو عام طور پر ډیر دینو اگے لگ گوری پخپلا مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای پہ ایکشن اخلی مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر ایجنسی خلق غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلق خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ایف سی آر او پښتانه پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہا وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامہ یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شو دے دا بنیادی بشری حقوں زد دغه قانون ولے پردیسی میں وہ تپل شو
ایک خلق دے انگریزوں نے تسلط قبضہ یا حکمرانی مان لانا
پا دغه قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک نیرا واخلا 64 سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اف سی آر او پښتانه د فاټا د پښتنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه ده چې تاسو یې هر شنبه او چهارشنبه یا هر خالی او شروع په ورځ اوریدلی شئ. اوس دو د کوټي پر لور د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوی و خبر پانه کې ویل سوی د مسلم باغ کالج د وزده کوونکی ساقبې تر ځانوژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشر عبیدا غوث معطله کړي او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمې ته تللې ده. خو د ساقبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي. د مسلم باغ سیمې د 19 کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشر عبدا غوث معطله کړې او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دی جوړ کړل سي.
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ ښه په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلې چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ نو دوی موږ ښه په عزت باندې رخصت کړل. موږ خو جوډیشن کمیشن غواړو ویلې کوم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړه کړې ده کوم چې دغه شپږ میاشتې د ودا کار ته کتل او د دې دغه نه کوي سولوشن نه وایي.
د دولسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نکړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نکړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پورانوي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجنونو مشري کوله.
دا د دې د احتجاج شی دا و دا وځه دا باندې د دې چې دا فوټ شې چې ته ولې نو دا نور انجن نه ستو تي کولې دا انجن یې ګټ کړې ته ولې انجن ته دال لري او څه دا مو شی دا ولا.
د ساقبې کورنۍ د مسلم باغ د انجنونو کالج پر پخوانی مشري عبدا غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبې او نورو لوستون کونکو د داخلي فارمان قبول نکړل چې د ساقبې په شمول جنو نور انجنونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه کوله چې دوی ته دې سم شوون کې ورکړل شي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان و درېګم بس ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د سهار نه نیمه بجې سوي مجید بابر به د مهم خبر نور لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د قومي احتساب ادارې ځینې کاروایانې په ملک دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ کې یو خنډ دی. هغه زیاته کړه چې قومي احتساب اداره دې خپل کار ذمواره سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیتي نمایندګانو د سرونو او ډولونو په درغاه کې د اترونو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پنګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابده غوث معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره یې درې کسیزه کمیټي مسلم باغ ته لیږلې. افغان چارواکي وایي د تېر دوه راهیسې په لسګونو افغان سرتېري او پولیس په هلمند ولایت کې لیدل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغه امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د اداریو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر مهم ټکی راخستی دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وایي وفاقي حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د مغربي لار په حواله باور ورکړی دی او ورته ویلي دي چې بیا د منصوبه کې مغربي لار ته به ترجیح ورکوي. د ادارې په وینا کې سه هم حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړو کوم چې یو ښه ګام دی. خو بیا بیا باور ورکول او بیا سه موده پس ملت پال ډلې او د خیبر پختونخوا حکومت د دې پر ضد راپاسي د کومې نه چخکاری چې یا خو په وفاقي حکومت کې ستیاره ده او یا بیا دغه مخالفین هسې دا مسله کړکیچنه جوړول غواړي. در یو وړاندې لیکي وفاقي حکومت چې اوس کومه ګارنټي یا باور خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی دی باید چې په هغې کلک ودرېږي او دا لویه منصوبه د ځنډ ښکار نه کړي ځکه چې د دې سره نه یوازې د پنجاب بلکې د ټول پاکستان روښانه سباون تړلی دی. ادریه اخري کې وایي اوس له دې وروسته که صبح تاسو اندېښنې وي نو په کار د چې په هغې سیاست ونه کړي او د دې په ځای د دې منصوبې تکنیکي ماهرین راوغواړي او دا مسله هواره کړي. همداشان وفاق له هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کول په کار دي چې خپلې وعدې سرته ورسوي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د یوې فلم سازي شرمین عبید چنائی سره ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د زنانو د وژنو ودرولو لپاره با په مختلفو قانونو کې خامۍ لړکولې شي او دې لړکې کې د مدینی ټولنو نه مرستي ترلاسه کوي. ادري وړاندې لیکي د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې زنانه د ټولنې یو داسې فرد دی د چا چې د ذهني، جسماني، معاشي او تعلیمي ترقۍ نه بغیر یو ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. نو دا ډیره خبره ده چې حکومت ته اوس د دې خبرې احساس وشو چې د زنانو د حقونو لپاره قانونونو کې نور خواله راولي. ادریا اخري کلی کې د حکومت دا ګام خو یقینا د ستاینې وړ ګام دی، خو که د دې سره سره د فلم، تھیټر او ټی وی ډرامو په ذریعه د ولس ذهنونه مثبت اړخ ته راړولو لپاره کار وکړو، نو یقینا د غیرت په نوم وژنو پرنګ د مکروه او ناوړه رسم نه به د ولس خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تاریخي آثارو څېړونکو دا کوي چې په پنجاب صوبې کې د فیل د نسل د ځناور داسې باقیات موندلي چې لمخې یې 1,00,000 کال وړاندې د سیمو کې د دغو ځناورو موجودګي ثابتېږي. بلخو د انساني حقونو د څار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ لیکي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبل د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ د اندېښنې وړ دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی لیکنه کې وایي چې پاکستانی سیړونکو د پنجاب صوبې په یو سیمه کې د هاتی د نسل د یو ځناور یو داسې غاخ د موندنې ادعا کړې چې معلومیږي 1,00,000 کال مخکې په دې سیمه کې موجود وو. سیړونکو وایي په اول وار په پاکستان کې د دغه ځناورو دومره لوی غاخ موندل شوی چې 8 فوټه اوږد او 8 انچ پیړ دی. د تاریخی آثارو ماهرین اندازه لګوي چې په دنیا د واورین دور نه وړاندې د هاتی د نسل دغه لوی قامت ځناور تیر شوی او داسې ښکاري چې د موجوده پاکستان او هند په زیاتره سیمو کې ځنګلونه وو او دا ځناور به پکې د نورو لویو او وړو ځناورو سره په شریکه سرېدل. څېړونکي وایي په یادو سیمو کې د هاتیانو د جامې یو شمېر غاښونه هم په لاس ورغلي چې څرګندوي که څه هم دا ځناور د افریقا سره تعلق لري خو د وخت د تیرېدو سره ایشیا ته رسیدلی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چاودنې، ځانمرګي بریدونه، د خلکو تښتونې او د تشدد پیخي د معمول خبرې وي، خو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ورسته ریپورت یو شمېر اندېښنې راپورته کوي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان کې د ولسی خلکو په وجنه کې زیاتواله راغله او په دې کې زیاتره خزه او ماشومان شامل دي. هیومن رائټس واچ لیکي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې ډېر ځمواري په حکومت راځي چې وی خواته دی په کلیوالو سیمو کې د هوایی بمباری او توپخانه استعمال نه کوي او بلې خواته دی د لخکرو جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې دغه وسلوالې لخکرې هم اکثر د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ترکیه په شام کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځبکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په شام کې به کلابنسو ښارونو ته د مرستندوی موادو کاروانونه ولېږل شي. د دغه سازمان یو چارواکي ویلي چې شام د دغو کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې لمځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلي چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې مځکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې واد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل ورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډېره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوی دی، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلابندي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندویو کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. د مستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر 4,680,000 ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر محاصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلا بند کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې ستاسو پام د هارون بچا په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
kom sandare ratara uda sun kom sandare ratara uda sho sun kom sandare ratara uda sun kom sandare ratara uda alu zama
هرش پاپ خوب چې وطن وینم 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 سمندره را ترا وڑا اس سمندره را ترا وڑا الوزما او الوزما الوزم وزر را ترا
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنولې دي. د افغانستان د بغلان ولایت سیمې چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وای دغه کسان به د سیمې پولیس په چوکاټ کې وګمارل سي او دند به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پر محدود وي. اوس مهال د برېښنا د ډنګوسو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي څو د افغانستان برېښنا شرکت سلونه ته دا زمینه برابر سي چې پرې سوي مزي سره ونښلوي او د کابل شاریانو ته برېښنا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
نن څلورم ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګوسوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګوسوي پایو ته نږدې سوي خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متره څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشوه چې د غستون زبر ډیر ژر هوار سي او وی له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای اوسیدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفر خود موظف در اون ساحه
دوی وی پولیسو دند اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دند وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوسټي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایه د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمې زو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهاب الدین کې د ړنګوسوي پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوو یا درو ورځو کې به ړنګوسوي پایه بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی د تاجکستان څخه برېښنا اخیستي 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ ته وکولی شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي نور به موږ د دې ځینې ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم لا روانه ده. خدای مهربان ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډېر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه ځواب تر لاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولای خپل کار پیل کړي ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو خاوري نیویارک ټایمز ورسپان لیکي کڅ هم امریکا په افغانستان کې د کوکنارو کښت د مخنیوي په لړ کې هلې ځلې کړې دي بیا هم په دغه هیواد کې د دغه فصل په پیداوار کې څه کمی نه دی راغلی. ورسپان لیکي پر دې سربیره چې دغلته په عربونو ډالر لګول سوي دي بیا هم تیر کال د کوکنارو زیات کښت وسو. د ورسپان په خبره په دې هر څه کې حکومتي چارواکي هم لاس لري. د مقالې مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي په تیرو څوارلسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښ مخنیوي لپاره تر اووه بلیون ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. افغانستان هغه هیواد دی چې په نړۍ کې پکې تر ټولو زیات افیم پیدا کیږي. رسپانډه لیکي امریکا په بلیونونو ډالره د رشوت خاتمې او پولیسو د روزنې په مقصد د حکومتدارۍ پروګرامونو په لړ کې خرچ کړي دي. رسپانډه لیکي خو د هلمند ولایت په یو آرامه سیمه کې چې حکومت پکې مضبوط دی، د کوکنارو د کښت په تیر موسم کې پکې بیا هم زیات کوکنارو کرل شو. رسپانه لیکي دا د کوکنارو داسې کښت طرف ته اشاره ورکوي چې د ریاست تر انتظام لاندې کیږي او حکومتي چارواکي پکې نیغ په نیغه لاس لري. رسپانه زیاتوي په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې د کوکنارو کښت کیږي، بلکې دا د ځایي حکومت لپاره د پیسو یوه ذریعه هم ده. رسپانه لیکي د کوکنارو له کښته پیدا کېدونکو پیسو کې یوه برخه بیا په کابل کې د چارواکو جیبونو ته هم ورسیږي، چې دا ډول ځایي انتظامیې ته د لوړ پوړو چارواکو سرپرستی ترلاسوي او د کوکنارو کښت جاری وي. رسپانه لیکي افغانستان ته له بیلابیلو دورو او له ځایي زمیندارانو، مشرانو، افغان او غربي چارواکو سره له مرکو دا ښکاري چې که د غرب په ملاتړ حکومت کامیاب هم شي، بیا به هم د کوکنارو کښت پر ځای وي. رسپانه لیکي افغان حکومتي چارواکي تر هر وخت زیات د افیمو په تجارت کې نیغ په نیغه لاس لري، چې له سیاست پرته یې له طالبانو سره سیالي پراخه کړې ده او غواړي چې د مخدره موادو قاچاق او آمدنی په کنټرول کې وي. رسپانه لیکي په دې وروستو کلونو کې وسلوالو هم د افیمو تجارت طرف ته زیاته توجه ورکول شروع کړې ده. په سیمه کې حکومتونه د افیمو له امله د صحت او امنیت سره تړلې مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. رسپانه لیکي څومره چې د افیمو تجارت په افغانستان کې جړې خښې کړې دي، ورسره په هیواد کې د رشوت د له منځه وړلو هلې ځلې متاثره شوې دي. رسپانه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت رشوت ختمول خپله ترجیح ګرځولې ده، خو په ګرمسیر او د هلمند په نورو سیمو کې د کوکنارو د کښت نظام پر ځای دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه لیکي چې که څه هم د پاکستان سپریم کورټ تیره اونۍ د پوځي عدالتونو لخوا د ځینو سزا سوو مبینه ترهګرو د پانسۍ سزاګانو باندې عمل درآمد ودرولې دي، خو آیا دغه عدالت دومره اختیار لري چې د پوځي عدالتونه قانع کړي چې د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف بنیادي تقاضي پوره کړي؟ د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د مبینات ترهګرو د پانسیانو موضوع راغستې ده او لیکي چې تیره اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د هغو څلورو کسانو د پانسۍ سزاګانې معطل کړې چې پوځي عدالتونو ورته اورولې وې، او د پاکستان اټارني جنرل ته حکم ورکړی چې د دغو سزا شوو کسانو د مقدمې ټول اسناد او هغه شواهد دې دغه عدالت ته وړاندې کړي، د کوم له مخه چې هغوی ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي د سپریم کورټ لخوا دا موجوده حکم ډیر حوصله افزا دی، ځکه چې تیر کال کله په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد کومو خلکو د بشري حقونو او د جمهوري قوانینو د بالادستۍ په بنیاد په سپریم کورټ کې کوم درخواستونه جمع کړي وو هغه رد کړل شوی وو. دغو درخواستونو کې د سپریم کورټ نه غوښتنه شوې وه چې پوځي عدالتونه دي د ولسي وګړو د مقدمو اورېدنو نه منع کړل شي، خو د ورځپاڼې په خبره اوس کم از کم د سپریم کورټ دې تازه حکم سره به دومره وشي چې دغه پوځي عدالتونه به د شفافیت بنیادي ضرورتونه پوره کوي او ولس ته به د خپل دفاع پوره حق ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې سپریم کورټ او های کورټس به آیا دومره دخل اندازي د پوځي عدالتونو په دایر اختیار کې وکړل شي چې هغوی په دې قانع کړي چې کم از کم د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف ټولې تقاضي پوره کړي او د پوځي عدالتونو د مقدمو چې کومه کاروایي وي د هغې کره کتنه په قانوني نقطه نظر کولی شي، او که چېرته ضرورت وګڼي چې د پوځي عدالتونو کومو پرېکړو کې قانوني تقاضي نه وي پوره شوي چې هغه پرېکړو باندې عمل کول وځنډولی شي. خو مقاله زیاتوي چې د یوویشتم آئینی ترمیم سره په کتو که د پوځي عدالتونو په مقدمو کې د ملکي عدالتونو د مداخلت اختیار ته وګورو، نو د دغې ترمیم له مخه دغه پوځي عدالتونه د آئین د اتمې مادې د ولس د بنیادي حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي نه مستثنا دي. او بل دا چې د آئین د 2015 پوځي قانون له مخه ملکي عدالتونه نه خود دغو عدالتونو د پرېکړو پر ضد اپیل اورېدلی شي او نه په هغې کومه پرېکړه کولی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ژبې او ادب پوهان چې فولکلوري وایي چې فولکلوري او ولسي داستانونه د ماشوم په ذهني روزنه کې ډېره مرسته کوي چې له کبله هغه د ټولنې یو ښه وګړی جوړېدای شي. ځینو پوهانو په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په کار ده د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار یا نیا او نیکه د کورنۍ ماشومان ته د لنډو کیسو یا ولسي داستانونو لړۍ بیا پیل کړي. په دې اړه د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراز زهیر راپور کوي.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوا بنیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې، هغې به د ماشومانو پر ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې. د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډېر ضروري هم دي. په پېښور پوهنتون کې د ساینس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسې ډېر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواري د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وه، هغه ماشوم ته خپل رشتې خولو، رشتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم به چې لویېدو نو هغه به د خپل پردي نه خبرو. دغسې د شپې کیسې چې وي نو هغې سره به ماشوم د خبرو چل هم زده کړو، په درونه اوسپک به هم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي زمونږ روان شوي دي، نوې زمانه چې ده د هغې ضرورت نه محسوسوي، اگر چې د هغې نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ په دې باندې غور پکار دی چې که دغه انغری غاړه نه وي خو ایت لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نه وي او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشان په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر عباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
کله زه وړوکی وم په خپله لپاره ورځو کې مونږ په حجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کسې کولې، د هغې نه مخکې چې ډېر واړه حجرې ته به ننوتو نو په هغه وخت کې به راته نیاګانو، تروریانو، میندو، نورو مشرانو ښځو کیسې کولې. د هغه کیسو په ذریعه زمونږ تربیت کېدو، ډېر په غیر مخصوص انداز کې، په ډېره فینټسي چې ورته په انګریزۍ کې وایي، په هغه رنګ کې به زمونږ تربیت کېدو. مونږ به د ژوند په اسرار او رموز، د اخلاقو، د کردار، د همت، د حوصلې، د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پوهېدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډېر بې حد ضروري شی دی. نو د بچو د تربیت کار به ډېر آسان شي او ډېر په ښکلي رنګ کې به تربیت کېږي.
لیکوالې او شاعرې حسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور، دود، دستور ژوندی وساتي، نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایسته او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو به خپل نسو ته د شپې د اوده کېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې، واقعي چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نه شي. نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و، خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندی. خو د بده مرغه داسې کلتورونه راغلل چې دغه ټول خواږې زمونږ نه وتروړل. نو که داسې یو شعور عام شي، بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند، هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ د کمې ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو، زنانو، نیاګانو او میان د خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده، بدری جمال خاپیری، فتح خان رابیا ګله، گل او سنوبر، نیکی بدے، یوسف خان شیربانو او د گنجی کیسی ڈیری مشہور وی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د لمړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدلی دی. اوس هم ستاسو پام د دغه سندری پر لور را ګرځو.